اساسي او بشري حقوق. قدر من دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا د خځینه زده کړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې، تیر اونۍ د طالبانو نظام په نجونو باندې هغه زده کړې هم بند کړلې چې دوی دوه کاله پسې برخه کې کولې. په دې اکله په ولسي جرګه کې د خلکو له پخوانی استازي سایمي خوګیاڼي سره خبرې کوو. خوګیاڼي صاحب، په پایل کې خو تاسو ته ستړمي شي وایي، بیا به درته ووایي چې تاسو خپله چې کله دا واورېدل چې په افغان میرمنو باندې دوه کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې، څومره بد اثر یې په تاسو باندې د یو میرمنې په صفت وکړ؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د راډیو محترم اورېدونکو ته. دا باندې کله موږ اورو چې د افغانستان په پوزه باندې هره ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي، دوی د تعلیم د حق نه محرومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه محرومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصا په پوزه باندې، او بیا په موږ باندې هم همدا رقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هره ورځ د افغانستان ښځې د نوي بندیزونو سره مخ کېږي، د فشار لاندې دي او په سیستماتیک ډول زیادې ټول نه حسېږي. نو موږ تاسو وویل چې دا نوې خبره نه وه، په اوله کې چې طالبان قدرت ته ورسېده، د افغانستان د جنګو پر مخې د مکتب دروازې وتړلې، شپږم نه پورته بیا د پوهنتونو دروازې پرې وتړلې، او بالاخره د طبي نیمه زده کړو دروازې وتړلې. موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څنګه کې چې متاسف انا موږ تاسو د اول لم دي د کوم سره مخ نه و، یعنی دا څه خزینه چې په هغه شو کې تعلیم کړي دي، تاسو دې کړي دي او خدمات ارزه کې کم و، مګر اوس خو بالکل چې دوه باندې کړي دا کوم خزې چې اوس هم په دغه رشته کې کار کوي، دا خاتمه زړی دي، دا قوتي اکثر په رشته و دي، ما دې دوه ځای ناسته و چونکی دا په دې معنا دا چې ونه وباسي د بتنیالې کې نه د پوتاشته شو خلاص نه پر بزګان ته ژوند کوي. سبا دې موږ خپل خزې مریضي دي نماز پرته دې جالب ده دا کله چې خو خزې په یو زیږون باندې راکې یو سم تکلیف ورته وایي کې دوه بچاته وړي چیرته وړي ملاته وړي چې دمه یې بل څه پکې خپل دا چې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، د بشر سره دغه یو جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم پوره کړو ټکو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې کې چې د افغانستان د خلکو په کومک باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلکو اوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی کوي.
بلې، که راسو دې ته چې له یو خوانه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، همد نورو میرمنو لپاره دوی زده کړې باید ولري، پاره برخه کې بیا طبي برخه یې چې یوه برخه راځي، څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي؟
نور بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې، یعنی پښو لاندې کیږي ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو وویل چې کله انسان د مور پیدا کیږي، ځینې هغه حقونه چې خپلې پاک وته هماغه د پیدایښت نه وکړي، لکه د ژوند حق دی کنه، مسؤلیت دی. نو چې کله سے بندہ پتا ہوا کہ ڈوڑے دینا خلی ڈوڑے کو ٹون لڑے کار دینا خلی تعلیم حق درا اخلي خدا خپل منفي اثرات لري ساته ختميږي او هغه د شخصي په حساب چته مسؤلیت لري او امنیت لري په ژوند کې هغه مثلا ختميږي چې سره چې مریض وي نارمل نه وي دا هغه په کاټول هر څو آرام وي هغه ته بچ ژوند دی او بل کټو دې دې دا وکوي طالب چې رما په افغانستان کې امنیت را اوسه زه خو بل کو سره په دې یعنی دا خپل ما او نه ما خو سره کوم خو چې افغانستان کې بمنتي او خطا جنگ کولو افغانستان کې بمنتي او خطا انفجار انتحار کولو دا اوس د خار نومت کې خلک وشل کېږي ته بده پوه شي چې بس ډېر د سکپل نه ګورو چې د خار منځ کې راځي یو سړی سر ته پنچه دي تا ولي اوبې د قاتل نه معلومېږي که نه. نو دا څه رقم امنیت زه خو ډېر مته بالکل د حیرانه په دې یم. نو موږ وویلو چې افغانستان ښځې ګوره، اوله کې د تعلیم د حق نه محرومې کړې، بیا د کار د حق نه محرومې کړې، هغه ښځې چې مثلا تللې په دولتي ادارو کې کار کولو، بغیر د دولتي ادارو کار کولو خپلو بچو ته یې نفقه پیدا کوله، یوه ماړی ارالو دزي پیدا کوله، د هغې نه خلاص کړي. نو ته فکر کړه چې په افغانستان کې همدا اوس څومره خلک فقر کې ژوند کوي، یعنی خلک غرمې ډوډۍ خوري، پیګا ته ډوډۍ نه لري، او دوی دا خبرې د دوی مشرانو وکړي چې موږ د خلکو د نفقې ذمهوردار نه یو، کنه دا کار نه شو کولی. ته د دې دعوه کوي چې دا حکومت دی او منهج د حکومت ته دې ذمهوردار شي، خلق ډوډۍ ولري، خلک کار ولري، خلک تعلیم حق ولري، مګر هره ورځ یوه د بلې ورځ پسې دغه بندیزونه ډېرېږي. ښځې د پار تګ نه محروم شي، پاک ته نه ځي، ښځې چې مریضان دي پاک ته نه ځي، هغه به وګرځي، هغه چېرته وګرځي؟ مثلا ښځې سفر ته نه ځي، یو سړی مثلا دغه نه لري، محرم نه لري، مړی مړ دی، زوی نه لري، آیا دا ښځه به په ژوند کې حج نه کوي؟ دا به نه ځي حج ته، به نه ځي، دا به یو بل مریض ورته پیدا کېږي، پاکستان ته به دا څنګه ځي، یا به بل چېرته څنګه ځي، ننګرهار نه راځي کابل ته، یا د خاندار نه راځي کابل ته، دا به څنګه راځي؟ دا مړ کېږي، دا به ډاکټر ته به نه ځي. نو خبره دا ده چې د آخره کې وویل چې د ښځو غږ بېخي دغه دی، ساتر دی، باید د ښځو غږ باید وانو. اوس موږ ویل د مطبوعاتو کې څنګه ښځو پار کوو، دا وایي چې کوم مکونه پیپر کړو، بیا بالاخره غږ یې ساتر شو. یعنی څومره ښځې مې هلته ګوره بېکاره کړې، نو دغې نه تلویزیونونه مو کور وشي، د رمضانه په کور وشي. دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې هره ورځ تجربه کوي. موږ ویل د راژیاګانې ګوره ښځو په کار کولو ځان ته ارار نقصه پیدا کوله، هغه هم په کور وکړلې. ښه، اوس خو که تاسو ضرورت لرئ، مثلا سړي ځي سلوانۍ ته ځي، خپله ږیره او دغه جوسات جوړي، همدغسې ښځې ضرورت لري چې لاړ شي، راجګا ته لاړ شي، هلته ښځو ورته کار کولو. هېڅ ممانعت د اسلام د نظر نه دي کې نه و، تاسو ګوره هغه په کور وکړلې. یعنی د افغانستان د ښځو سره هر ورځ دوی باندې یو نوی بندیز، یو نوی محدودیت. فقط دوی چې راغلي دي، ټول پام همدې ښځو ته دی. هر ورځ چې دوی فکر کوي چې شی وګرځېږي، سبا ته فرمان ورته صادر کړي وو، یو بندیز په دوی ولګېږي، او هغه د ژوند مال ټولو مظاهر دا کړي، بې برخې کړي.
بله، خو یعنی صاحب، د افغانستان وضعیت په کتلو سره اول دغه افغان نجونې مېرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه خوي، یو شمېر خوي چې نه حمایت کېږي، دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځایه رسوي؟ مثلا مکتب ته ځي، پوهنتون وایي، او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي. په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي چې نه کوي، کله ناکله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي. دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي؟ البته ځینې کسان
مالدار دي، مثلا ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، نو ځینې کلتوري محدودیتونه پکې شته. کله چې خور لور که پوهنتون ته پرېږدي، په دې کور کې اوله کې د دې مبارزه د خپل پلار سره پکار ده، چې پلار به په دې خانۍ کې چې زه مثلا ځم پوهنتون ته، زما درس وایم، وظیفه اخلم، باید پلار کې ډېر تعلیم یافته وي، روشن فکر وي، د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده، ورونه باید په دې خانۍ کې چې بس موږ باید لاړ شو درس ووایو، تعلیم وکړو، که د ورونه یې ښه وي نو عقل هغه د تره زمانې شاوخوا د کار چې ته اوسېږي وو، چې لاس مو پرېږدي چې دا په لورګان باندې تعلیم کوي، دا په لورګان باندې مکتب وي. اکثر ورسره خستر کې ورته نه ګوري، او سرته ګاتګ ورسره تا نه کوي، چې لورګان د کورو کوي، لورګان د په کور کې نه تشویف دی، چې باید مخکې هغه دې نه چې قانون سن پوره شي، باید واده کی او تعلیم کې ونه کی. کنه دا کوم مشکلات شته، او اکثرا په کورونو کې نه حمایت کیږي. هغه څه چې موږ په کورونو کې زمون ته ارزښت ورکوو، هغه څه چې کورونو کې موږ زمون د پاره خوارۍ کوو، او هغه څه چې موږ کوشش زمون هم تعلیم نه وکړي، او هغه شرایط ورته مسایل وو، جلدوان لپاره ډېر کم کم مسایل وو، ډېر کم ډېر کم پلورونه، ډېر کمې کورنۍ دې کرا کارو کې. او متاسفانه چې بیا ځینې کورنۍ که پیدا هم شي، چې دوی وغواړي په لوګان باندې د لکه عین زمون غواړي تعلیم کې درس کوي، او هغو دپاره اوس طالبان یو جنجال او یو شی شو، چې دغه کوم بندیزونه د تعلیم دپاره چې په دې ښځو به وضع کړل، دا درې کاله دا دوبې تعلیم کړې په کورو کې نه ولې. نو ته فکر وکړه چې دا به یعنی په کلونو کلونو د افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي. یعنی دا یو نه جبرانېدونکې پېښه ده، ځکه چې فکر وکړه چې سړی څلور کاله لوړ زده کړه سړی کې پوهنتون ختمېږي، خو دغه څه کال څلورم کال مو شروع کېږي، نو څلور کاله سړی ته په کور کې نه وه. په اتم کې یو ماشوم وه، هغه دولسمه فارغ دله، که فاکولتا کې وه هغه فارغ دله، که د دې پانځي کې وه هغه فارغ دله. بدبخت په داسې وخت کې دا ښځې په کورو کې چې کله د آخرنی امتحان شي، او زه هغو په دې امید چې انټرن مخلاص شو، نو سرټیفیکیټ واخلم، وایي دوم واخلم، او ثواب وزم چې کار کوم، او خدمات ورسره کوم، خپل وطنوال ته یا خپل کورنۍ ته خدمت کوم. هغه ته وخت لاغه وسته، ما هغه شوه بس تصمیم بیا ونیسي، فرمان صادر کړي، جوابات چې سره شب کور کې.
کله چې صحي زده کړو په برخه کې مثلا طبي پوهنتون بند، نور پنجي بند شول، بیا اکثر انجینو همدغه دوه کلنو زده کړو ته مخه کړله. که څه هم کله چې یو څوک له انجینرۍ نه راځي، دوه کلنې صحي زده کړې کوي، قابله جوړېږي، نرسه جوړېږي، او یا هم دوی د کابل طبي پوهنتون نه راځي، دلته دوه کلنو زده کړو ته مجبوریږي. واضح خبره ده چې دا پنځه یو بل سره فرق لري، مګر د دې لپاره چې دغه زمینه برابره وه، دوی راغلل او دا یې شروع کړلې. داسې انجینې شته چې همدا اوس په دویم سمستر کې دوی پاتې دي. دغه رواني ضربه چې دوی ولیدله، تاسو څه فکر کوئ دا بیرته د دې ترمیمېدل امکان لري؟
خا لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکي دي ته مجبور شي چې خلاف درشتي د زده کړو کلی وایي سره انجینری ولولي څلور کال درې کال به راځي نرسنګ قابلیت ته ځخکی په دې مجبوریت کې نه راځي دوی په ګرانته جواب شته تر اوسه اجازه شته نو کېدای شي دې نشو پخوتي نو به کار شو به تعلیم وکړو او په دې رشته کې او دوی چې په دې حالت کې جواب وي چې دوی فارغيږي دوی جواب وي بیت په ګورو کوي هغه دوه کال درې څلور کال خواري کابل پاتون کې د منځ راړې دوه کال خواري چې زده کړې ده منځ راړې تبن دوبن منفی اثر لري او دا خزه د سخت د فشار لاندې د جنکی وازه د رکی نه بلکې دوی فرمولونه حتی ټولنه د فشار لاندې د جبران ډیر سخت کار دی او ډیر سختي کوي د جبران شي یعنی امکانات ډیر زیات کم
دې ځکه چې مونږ په فکر کاوه مثلا په دې موضوع باندې یو څوک چې د سواد کچې بخې چټوي یا هم چې اصلا مکتب نه ویلې سواد ونه لري په دې پوېږي چې خجینه ډاکټره افغانستان د میرمنو لپاره په افغانستان کې ضرور ده ځکه کله چې خجینه مشکل ولري نارینه ډاکټر ته وروستل افغانستان غونډه ټولنه کې ډیر سخت ده په دې باندې ټول پوېږي دا کورونه څه معنا لري دا کورونه ولې کوي ولې خزو باندې ټول لارې باندې
یو خو ټول نوم چناتی دا بل د اسلام د نظر نه یعنی نه غواړو اکثره دا موږ شې روشن فکر خلک نیو چې لاش نه نه راځان ته لاش وو دې څکل چې د خزینه موجودیت وی کنه وی ولټو یو خزه دا کړل لټو یو معنی تاسو سره کوو یعنی په هغه نور کومې قرآنی چې په اطراف کې پاتې دي هغه په دې سختي باندې خزه خزینه راکته دي نری نه هڅه کوي نو ماته چې خزینه ډاکټر موجودیت په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی ام په دې خاطر باندې حقه خارج کی وی یو کاناډایی او امریکایی کا نړیوال د خزینه تجارت ته پروا نه کوي کاغذ شته ورته پروا نه کوي خپل تداوی کوي مګر ته مسلمان نه ته پښتون نه ته افغان نه ته ول کوشش کوي چې زمينه دې ته برابر کړي چې خزینه نه او ډاکټر د لار شي په سبا یو څوک مرګي نو خو مجبور دی چې هغه به خزه پیدا نه کړي مې نه نه ډاکټر ته وښي څنګه به ستاسو ځدانې باندې خدا پام دې معنا د شته کله خزه باندې وي په کور کې نه وي کور نه پرېږدي تعلیم ته دور نه پرېږدي تعلیم ته نو خو مجبور چې به ټول خزینه د مریضان زی نه نه ډاکټر ته وځي نو په دې خاطر باندې دوبه دا کارونه کې او د افغانستان د خلکو لپاره ډېر زیات مهمه ده چې دوبه خزینه ډاکټر نه ولري خزینه مې دوی ته ولري خزینه قابلیتګان ورسره ولري نرسان هم دا رقم لابراتوار کې خزینه ورته کارو کې ما تا فارماسیستان باید خزینه اوسی چې دوت دوا ته جزئی ضرورت دی زیات ضرورت په افغانستان کې او طالبان دې هغه تاسو وکړي چې غلطي کې بده کار سره نو ماته دې چې دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي دوی خو نه حکومت یې شاید سبب وزي چې دا سبا هم دوام کوي خو دا کال دې نور دوام کوي دا څو کال نور دوام کوي مګر د افغانستان خلاص موضوع د تعلیم بندیز د موضوع تاوان ورکوي ځکه چې خزه وکړو شي اخر دې چې مشران دي هغه ډاکټران شانګي یا ومریکي یا وتخوسي یا کوم خواتزي یا د کار او سره نور نه لري مګر په وځ نه غوې نور نه نور جن کې نشته چې دا د کومه خانه کې نه دا څه بابا تاسو چې دا څه ګوډه او ان کې کار کوي یو ډېر غټ ځوان دی د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان خوښ لپاره
نکلا چې په فایل کې طالبان د دوم ځل لپاره راتلل اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کلو مخکې طالب نه ده دا اسلامي خلک دي انجونی په مکتب ته ځي کځي به کار ته جی رسنه یو کې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل چې دا خبرې کولې مګر هرڅه برعکس ول اماغه طالب چې شل کال وړاندې دا اوس اماغه طالب ده شل کال 25 کال وړاندې چې دا اماغه کسان دي دغه کسان سره لدی چې روشن فکر او ولې دا تبلیغ ورته کوي اوس به دوی خلکو ته ځواب ولري
دلته څه شي دی یو خواغه او ځینې کسان د هغه سیاسي پرودو ته لابي کولا د حکومت نه ناراضه وي نو هغه حکومت دوی خوړل او هغه حکومت دوی سره و هم دې کسانو منافقت او د طالب لپاره لابي کول چې طالب راشي طالب باندې طالب نه دی یو دغه په توافقات کې بده شنه او تاسو خزه کورو کې نه وي او تاسو خزه تعلیم دمو پرګدې دا کار و سره پرجانو نه کړی وي نه وي منلې کې کړی هغه ډېر غټ خیانت کړی دا غټه قداري کړی دا نو په دې خاطر باندې ځکه څوک شاید دغه په توافقات کې موږ ته ویل دي نشته نو موږ سره خبرې کولې موږ ته ویل چې نه طالب دی ورته اوس خصه تر دکتورا پورې اجازه ورکړي رښتیا دوی غوونه شته چې دوی چې موږ تر دکتورا پورې خصه اجازه ورکړو تعلیم ورکړو دا چې دوس منافقت کوي هلته ویلې یو شی دی او د
دا باندې کې بل شي نو دا بیره خبره ده کنه نو په دې خاطر باندې ما ته جزین خلکو د سیاست له لحاظ دوته دغه کول لا دې کوله او څه دوخله منافقت وکړي نو اوس نو د مونږ علم دا ده چې هغه چا چې د اواز لپاره د طالبان سره خبرې کړې دي هغه د ترامپ موجودیت کې شوی وي نو هر څه هغه ته معلوم دي که چېرته همدغه سې کیسه وي خو یو موضوع او که داسې کیسه نه وي دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوي مونږ هماغکې مشره ویل چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي که نه د سولې پروسې شروع ته راځي دا باید دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شوي بسمله نور اما چا چې دو سره مذاکرات کړي دي افغانستان د حکومت سره خو مذاکرات ونه کړو اما خارجیان سره یې کړي دي او دا موضوع باید هماغو حل کړي که په رضایه د هر کله هر کړه کړي باید حضور وي حل
د افغان مېرمنو ګیله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم دوی له پامه غورځولي دي ورځ تر بلې هغه چې دوی ته پاملرنه نه کېږي لکه په پایل کې چې اوس ولا چې دوی به د ښځو دفاع کوله ویل به یې چې دوی حق د زده کړې لري د کار لري مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان مېرمنې خواشینې کړي هغه دا ده په دې اکړه تاسو څه وایي ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي
ګورې نړیواله ټولنه لپاره په سیاست کې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي نه د افغانستان ښځې ځکه که د افغانستان ښځې دوی لپاره مهمې وي نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله وایي طالبان یو قوي تضمین اخیستل شوی وي همالته په دوحه کې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي په دې پروسه کې صحیح د حکومتونه ځي ورځي که اشرف غني لاړو طالب راغی که طالب ځي سبا به یې بل څوک راځي بل څوک لاړو بل څوک به راځي حکومتونه چینجېږي مګر خلک متضرره کېږي نه که نه دا باید دونه یو قوي تضمین اخیستل شوی وي او ما ته وویل چې نړیوال لپاره خپلې ګټې مهمې دي نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي دا چون د افغانانو مشکل دی خپله افغانان باید حل کړي افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي هغه خویندې د موږ تاسو ګورو چې د خارج کې دي خبر ته پورته منډې وایي لا تر اوسه چې طالبان په رسمیت ونه پېژندل کېږي همدې ښځو د مبارزو نتیجه ده چې منډې وایي او غږ جېږي وو چې د افغانستان د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي یا بشري حقونه یې نقض شوي دي نو یو خبره همدا هم ده او نړیوال کوم ارت دی چې هغو نسبت دې ته چې د افغانستان ښځو ته ترجیح ورکړي خپل منافعو ته ترجیح ورکړي
هغه مېرمنې چې په بهر کې دي واک لري مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کې غواړي غوته مبارزه وکړي دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان مېرمنې یوازې پرې نه دي که نړیواله ټولنه پرې دي که طالبان ظلم ورباندې کوي که هر څوک یې کوي مګر ډېرې روشن فکره هغه مېرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو یا پخوا راغلې وې یا له روسي تحول څخه وروسته راغلې دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو افغان مېرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي مبارزه وکړي او تر هغه وخت یو غواړي تر څو یو نتیجه ورکړي دوی ته څه کول پکار دي
ها ګر چې دو په نسبی شکل مبارزه کړی دا او زه راضی مې ته نقصان دای څو پنج څنګه تاسو چې همیشه هغه جګوي او بار منډې را منډې وي خو کار کړی او زما هیله د افغانستان د خوځ نه چې بهر کې دي او اته دوی د متحدینو چې دوی وسره کار کوي او انت به دوی لا بي وکي او دوی به منځ کې همغږي ولري همغږي په دې معنی چې په اروپا کې سړی هغه جګوي د امریکا او کاناډا کې باید وسره جګوي په پاکستان په ایران کې څو هغه جګوي د کاناډا امریکای کو سره دا هغه بدر خشی او وسره جکشي کنه نو په دې خاطر باندې اور په دوت پر همغږي کار دا کړی شو دی همغږي خپل منځ کې پیدا کړل دا به او دوی په دې په کې څو تاثیر گزار دي مثلا په منطقې کې څو تاثیر گزار دي دا باید خبرې وشي فشار راول شي نو په دلته په نړیوال سطح د افغانستان په څیر سپین څو تاثیر گزار دي دا اوس سره باید خبرې وشي او فشار راوړي که طالب ته اور حکومت یعنی کومو چې بالکل کومکونه په بند کې خپل ځربې د افغانستان خلک ګوري د افغانستان ولسی ګوري مګر طالب ته کوس دا هر هفته دوه پیسې ورلي کې دا پیسې باید مشروطي کې ته د افغانستان خزې تعلیم ته پرې د مکتب ته پرې تا ته پیسې درکو کې بند دي کې ګان خو دا حکومت به یو ورځ دوام نه کوي او که نړیوال کې خو دغه سې ګوري امریکایان غواړي خو دا اس کار دی کې خپل کومکونه به بند کې او یې هغه د ورته مشروط کې چې د افغانستان خزې کار ته پرې د افغانستان خزې تعلیم ته پرې نو په ترګه چې موږ یو همغږي ولرو اتفاق ولرو په یو نظر نو وسیګو نو سخته ده مبارزه کول خو بیا مهیله می ده چې په یو نظر وسیګو همغږي ولرو فشار او ځکه موږ کولای شو دلته مونږ هم کولای شو چا سره کېنسل هم شو دا موضوع راوي کول هم شو انتقاد هم کولای شو خبر هم کولای شو رسانې ته وتلی شو د افغانستان ښځو په دې امکانات نه لري موږ اوس دلته چا چې خپل حق لپاره غږ جوړولو د شتګان سره سره هم برخورد شو نو هغه هلته هم زموږ د ورون ته ضرورت دی اوس ما هیله د افغانستان د ډاکترانو چې ده د افغانستان ښځینه ډاکترانې نرسانې دو دیوه خو هېڅ وظیفې ته نه ځي نه د شپخانه ته ځي، نه د کلینیک ته ځي، او هیڅ ته نه ځي. وخت د دوه کورو کې د خپلو نورو خویندو لپاره ودي ګوري چې نارینهتونه مشکلات سره مخ کېږي، همدغه طالبتونه مشکل سره مخ کېږي چې د ښځینه ډاکتران شپخانه بندوي، دوا پرې بندوي، لابراتوار پرې بندوي چې د خپلو مریضان مړه کېږي که نه مړه کېږي. پس د هغې نه دوی په دې پوهېږي چې دلته د ښځو شتون او څونه ضرور دی او څونه ورته ضرورت دی په افغانستان کې.
بلې خوږیاڼۍ صاحب، افغان مېرمنې کله چې دوی د خپلې ستونزې ویني، مشکلات ویني، نو یوه ګیله دوی ته درېږي. کوم کسان چې بهر دي لکه څنګه چې ضرور ده، دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نه کوي یا دا څه کمه کوي، دوی ته به د تاسو ویل څه وي؟
زما ولې هم دا دي چې وجدان دا زمونږ د هرې ښځې وظیفه ده. په هغه ځای کې چې موږ تعلیم کړی دی، په هغه ځای کې چې موږ کار کړی دی، خصوصا زموږ غوندې ښځې چې د هغو نه رایه اخیستې دي، هغو موږ اعتماد کړی دی او موږ یې د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو، د یو اعتماد مهنه دا که موږ ژوندي وو، که په افغانستان کې وو، که د مشکلاتو سره مخ کېدو موږ باید دا کار کړی و، که اوس بهر خو زمینه ډېر راته مساعده دا کار وایي. لیکن هره ښځه باید دا کار وکړي، د خپلو خور دپاره، د خپلو مور دپاره، د خپل وراندار دپاره، د خپل ترلو دپاره، د خپل قوم دپاره، بالاخره خپل هېوادوال دپاره باید دا جي کي او مبارزه ورته وکړي.
بله، یا دوی ته به څه ډاډ په اخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي، دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي، دوی ته به څه ډاډ ولرو په اخر کې؟
دا واضح خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته، سهار شته، هر شپې پسې شته. اول ځل طالبان راغله، تقریبا هغه وخت کې مونږ کار کولو، خو کورو کړلو، حتی کور کې به پټ شاګردان ته درس ورکولو. زما خېږي ننګرهار کې یو ډېر معلمان ما سره وي، د ولسي ادارې معاون وه، نو کورسونه مې جوړ کړي وو د خپلو معلمینو ته، ځان ته جنافې ته کور کې درس ورکولو. دروازه راغله، دروازه راته وویل راتب صرف تعلیم حاضري دروسه پاینده کې دلته ماشوم راغی درس ویلو، یو بهچ خبر نه یې موږ دا سخت تیر کړی. د هغه د موږ ول د شل کلم بیا غا د کار موږ یې منډې مکړې ور منډې مکړې تر پارلمان هم ورسې دو بولاس کلم ته تیر کړ. یعنی هغه شپې په سی وړانا و او د شپې په سی وړانا شته بچ نه کې هیڅ کله خپل امید لا سور نه کی کوشش دی کی چې ځان مصروفه کې خیر دی کړو تعلیمونه په تړلې دي د سه مهارتونه په خو په دوه یاد کې یا د کوشش کې پور کې دو یو څوک مثلا فاکولټ ایویل د پکور ناس دا کول شي کور نور واښمان ته تدریس کوي چې دا درس مې لږه کې شګه د اخور شوګم کې دا غي د پاره درس ورکوي چې دوی چې کله مثلا د زمينه به برابرۍ کې دوی زموږ مکتبون ته دوی به په خو ولاړ وي.
ډیر زیات مننه خو ګرني صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
ژوند دې اوس ډیر من
درن دوستانو، دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشوې. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و پولیسي جرګه کې د خلکو په خانه استاد سیمه خوګیانی، تربیه پرزه کې چیاست علم مال او ملګری.
د کندهار د میرویس صاحب زبیر وختون د ماشومانو څنګه د چې وس محل په کلسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دی. عائشه چې خپل 15 میاشتنۍ لمسی د میرویس روختون د ماشومانو څنګه تراوستي، په ژړغونی आवाज وایي د ټیټ اقتصاد لامل نه سي کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مرد د وښ پر پات څو د درې مش په مور پات ولا دی اوس ما غاړي تل وی دلې دي سم د تری دي دا د بل په بارتنګ په خو بو یا توري چای ور کوم چې دوه قدرت نه لرو پلاړې په شار والی چې د میش پنده در تنخا ده هغه د پر وړا ورکم پر وړا ورکم د دکر دوا نه چې دوا ته نه دوا وی دا دي پرتی دي چې چار ته ویل په دامت کې نه چې د بل څه روپا کر کوم لازم ده ته دوا وي شي راو کوم پیسې پیدا ته دروا نه چې دی وتر اورم د پیسې نه دی می دا لا ور ده ته پرې شي دي بالا دا غدي دا چې دې پیدا ته وی دي دا جړا او دا خواري او دا متنه لوجه وتون کې زګر د فردان باندې کاټو دا راسته لا سم مایوب يم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالي اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روختون کې بستر کړی وای، زوی کمزوري دی او د نه کوي. د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پر کولو لپاره بسنه نه کوي.
دا شته نه لرو چې زو کړه پیدا سوې ته و دې نه کوي. اته مې یار کلینیک ته بوتل غوایل لیو چې جنایت له خاري ولا مجبورې مرامو شدی مرته راوړه لغه سره مو دینه کوي دی وزو دا ورکو لغه سره مو دینه کوي خپل شدی منسته وچنی مو په واسنه دی پرشاین لر مسکنان نثار روزانه خلک سار دی ما خام راځي ورته وای وای په چی شراو شین سره سره نه لر شی لر ورته راو ډاکټر وای وای دایس پنه دی په سوي کمزور دی کم خونه دی شی ورته راو
د میرویس روختون د ماشومان او څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازې د میزان میاشتې په جریان کې روختون ته 2400 په خورځواکي اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بستر سوي او 15 مړه سوي دي
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډ کې 2400 د 2400 څخه مو 125 مریضان بستر درلود په دا کې 15 کوشنان زموږ مړي نه ده دا هم د سوي د غزي ارقام دي
په ورته وخت کې د میرویس روختون د سب څنګه مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیر شپږ میاشتو کې 15509 ماشومان په خورځواکي اخته د روختون تر اول سوي دي چې لدې شمیرو 215 ماشومان په شدید حالت کې بستر کړي
میرویس او زوی روختون ته په تیر شپږ میاشتو کې د مم پیښې سب سوي دي 15509 پاره دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 پاره دي چې موږ په پاتپال کې بستر کړي
د سرسلیپ نړیوالی کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20مه ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 مندي په خورځواکي اخته دي د دې کمیټې د راپور په اساس لدې شمیرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خورځواکي لامل لمړيني او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت بیکاری د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې ل 15 کلونو قموم را ډیر ماشومان او امیدواري میندې د خورځواکۍ له خطر سره مخ دي
پسحت می چلله پسحت می خندله چه پسند آزادی میلما.
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو افریدون کوته شرح خلاص وایم. اسمت څاروان يم نن په دې خبرونه کې زموږ میلمه هم ویان دی، البته د رادیو یا تلویزیون ویان نه، بلکې د ویستري نړیوال ادارې ویان دی. یو وخت یې غوښتل چې ژورنالیست شي، پر رسنوي کې کار وکړي، خو ځین وخت هغه څه چې څوک غواړي هغه څه نه کیږي. نیکمرغه هغه دی چې څغواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې ښاغلی امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کومو شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځایه څنګه رسیدلی، له دې واوري.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د وسخیلو کلی هغې کې زیږیدلی یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال یې کوم و. دغه بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنګونه وو، ریکارډونه او کوم سب چې هغه استاد چې و هغه خو د ډیری خلکو له لاسه ووتل، یا غلا شول، یا چور شول، یا هم وس وزیدل. نو دقیق نیټه راته نه ده معلومه، خو کوم څه چې په اوسنیو اسنادو کې په هغې بنا باندې ما جوړ کړي وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1999 کال زما په اسنادو کې دی، چې دا کېدای شي دوه درې کاله تفاوت ولري. دوه درې کاله تفاوت په دې معنا چې کېدای شي زیات ویل شوي وي، ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورور تذکره ولید هغه د مانه په اوسنیو اسنادو کې کشل دی، نو د هغې هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خواشینۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
امانی صاحب، چې د زوکړې کال مو معلوم نه وي، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلومه نه وي. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي، اکثرو د زوکړې ورځ د جنوري اوله ښودلې ده. دلته ډېر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
بازم ما کټګوري کوم، ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کولې، بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي، یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا تر اغله ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینونو او ناخوالې هم پایل شوی وي، یا د ما د زیږیدونه مخکې وو، یا هم په دغه جریان کې وو. خو په هغې وخت کې زمونږ په سیمه کې ښوونځی یا مکتب نه و. نو ما اولینۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لومړنی الف ب مې چې زده کړي وو هغه مو د کلي د ملا امام یا د مسجد د ملا نه زده کړي وو. په لنیکه مرغه زه لا هم په هماغه د الف ب او په د سپاره او په دې کې وم چې د ځینو بهرنیو انجوګانو لخوا په هغه سیمه کې سیار ښوونځي پرانستل شول. سیار ښوونځي په دې معنا چې مونږ د ښوونځي کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ به په خاورو کې ناست وو، کله به تونو لاندې یو چیرته ناست وو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مه راځئ، فلاني ځای ته راشئ، هغه بل ځای کې ونې چې دي هغې لاندې به ناست وو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده ښوونځی هلته فعال شو، او په هغه کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي، شپږ یاد وو کله وو. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالبه خاطره د هغه ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونې آزموینې پیل شوې او د هغه نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو زما لپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور په دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسو. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې نه زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په د یو کلي تر ونو لاندې کېناست وو، کله به د بل او بل جالب خاطرې د هغه خونځي نړې زیات لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یاد دي. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم نو د ما مسولیت دا و چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا دغه د بیتری یا د وړې بالټۍ د چې په هغې وخت کې په رادیوګانو دې کې استفاده کړې د هغې د تیزاب هم ایستل د لرګی وم په هغې هم په لمدول بیا هم په هغې توره وو بیا هم دغه توره تخته د ما مسولیت و چهار ورځې کور ته ایسم او بیرته یم هغه ته راوړم ټولګي ته راوړم. نو دا سون د ما زه دغه په اصطلاح کفتان وم دا مسولیت هم د ما و چهار ورځ به مې دا توره تخته په سر نیولې وه کور ته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړه او د هغې سره به په شمار دا تباشیر دا به هم ښوونکو را کړی وو چې دغه به ما وړه و راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته صنفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه یو ساعت پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګر کوو او یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه نو که اولته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی خو همدغه خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نطاقانو اواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم به هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې به ډېره او زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخابه وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو. دریم ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب وه هغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښوده ژورنالیزم دپاره. یو کال مې صبر وکړو وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځی و چې له نیکه مرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستی ده چې د ژورنالیزم پوهنځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په قدر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی یم. د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پوهنځی کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغې کې په لندن کې د جګړې او سولې په اکل راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغې سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او ګزارشونه یا راپورونه به ورته جوړول تر هغې چې بیا بېرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې د چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او د ژورنالیزم د ترینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ.
له پوهنتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي فارغ شوم او د هغې نه وروسته بیا هماغه سره اکتفا وکړ. ډېر وخت د کار دنده پیل شوه.
تاسې د سولې او جنګ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره دا ضرورت نه و چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و.
د دوی د لپاره اړتیا و چې په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړي شي، خو د افغانستان کې دوی دا امکانات لرل چې دوی ژباړن لرل، موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول، بیا به ژباړل کېدل او ژباړنه وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې نه وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغې کې دا اړتیا اولو کې وه، وروسته بیا خپله هم څنګه مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو، انګلیسي ژبه کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې، ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم، نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند دا شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وې او کوي هم ډېرې محدودې وې. نو 2000 کال کې د کورونا په هغه اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم او 2000 کال کې راغلم. ما کورونا وخت کې چې یو سیمسټر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم، نو ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورت بانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروسه کال 2023 کال مې میاشتې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلما پروګرام اوري. زموږ میلما وحید الله مایار دی. که اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته، تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما مخکې ته ویل چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دنده پیل کړه، له بهرنیو رسنیو سره هماغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکې ما یادونه وکړه، نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په پاره برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دنده پیل کړه 2008 کال کې، او دغه دنده تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړ شو. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دنده پیل کړه، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا، او د UNDP له خوا د تخنیکی اغه ملاتړ ورکول کېدان. او دا غي په احساس چون د مونږه ابله پروژه د UNDP پای تر رسیدلې و، نو د پروژه کې بیا ټول کارمندان چې و هغه به کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالی شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړ، فقط یو لاس میاشتې و. هغه نه وروسته 2012 کال کې ته WHP ته راغلم، او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه یا د اماړی کو پتوګه باندې پاتې شو تر نن پورې.
لدی معلومیږي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په فایل کې د خپل لومړني شوانځي په اړه ځینې خبري وکړې، او مو ویل چې ودانې نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبری است چې همغه شوانځي بل اخره ودانې پیدا کړه، اوس په فکر کوي چې ودانې ولري که لا به هم همغه سي په میدان کې وي.
لباده مرغه تر هغه چې په ورداګو ولایت کې امنیت مسله مطرح نه و، زبا تا غراته کول شوې، تر هغه وخت پورې کوندای جوړ نه و. خو دی ورسته یو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د په هنه وزیر وو، وامه وردل چې یو کوونځي جوړ شوی دی او تعمیر دی، دا چې څومره فعال وو، څومره عصري وو او په کومه بڼه جوړ شوی وو، آیا نوس هم هغې ته کې ښوونکي وو، په هغې کې زده کوونکي وو او څه امکانات یې لرل؟ نو افغانستان کې د تاوتریخوالي او د محدود امکاناتو له امله ما نشوای کولای هغې وخت کې زه خپل کلی تا کلی ته پاس 2008 کال نه وروسته زه خپل کلی ته نه یم تللی. نو داسې اوریدلی مې دي، اما مطمئن یا ډاډه نه یم چې هغه خو ولدای تر کومه بریده په څه په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی وو، هوایا اوس هم فعال دی که نه. خو کله چې مونږ وو هلته د اول لومړي ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې دغه دوره ټوله مونږ، حتی تر اووم او اتم ټولګي پورې مونږ هغه منځنی ښوونځی هم هغه نه درلود، تعمیر یې نه درلود، چې هغه بیا وروسته بیا جوړ شو او لره یې مونږ هم وروسته یو کال یا دوه کاله په تعمیر کې درس وویل چې هغه نان ټولګی وو، نو هغه یو تعمیر یې درلود د ونخي د لیسې په نامه، د منځني ښوونځي نه لیسې ته هغه ارتقا کړې وه او تعمیر هم ورته جوړ شوی وه. په هغې نو شرایط افغانستان دي د هغې ښوونځي نه ډېر زیاتې خاطرې لرم.
اماني صاحب، تاسې د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی، زموږ یو همکار له خلکو سره چې بې خبري کولې او په وطن کې و، نو عجیب و غریبې خاطرې لري، ځینې شیانې ثبت کړي دي، کله چې راوروي موږ ټول ورته خاندو. تاسې هم داسې کومه دلچسپه موضوع لري، کومه دلچسپه خاطره لري؟
ولا خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، خو یوه خاطره چې همدغسې د ژورنالیزم ډګر کې تاسو ته معلومیږي چې له هر چا سره مو سره کار دی، په ټولنه کې که هر څوک دي هغوی سره د تاسو سره کار دی. خاطرې خو نور ډېرې دي چې تعجیزونه به وو، په هغې کې توهینونه به وو، تحقیرونه به وو، چې مرکې ته به وغوښتو، مرکه کې وو چې لږ تون شو ورسره، جدی به شو راته بنده به کا او مایک به وغورځو، د اخطارونه به راکېدل راته راکول کېدل، دا قصې خو ډېرې دي. نو د ما دپاره نو هغه د ژورنالیزم یوه عامه اصطلاح دا ده چې مونږ ته به پوهنتون کې هم ویل چې یو خبریال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر په سترګه وګوري، په څه کې کوم خبر دی. نو ما هم هماغسې یو نظر لره چې که هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راواخلم. نو خاطرې خو ډېرې زیاتې دي، نو هغه زه فکر نه کوم چې اوس د وخت وي چې سړی ووایي، ما وو پکې ډېرې ستونزې پکې ډېرې زیاتې دي. زه د هر خبریال د زړه نه راځم، دوی واقعا هغه خلک دي چې د ډېرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپله ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډېر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډېر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان یې هابي بولي، تاسو کومه هابي لرئ؟
والا که در دم ډېر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم، ما یو غزنه هابي مې داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم، ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوی خلک، دغه باره کې ولولم، دغه باره کې زده کړم، اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډېر دي چې اجازه نه راکوي. زما خاص هابي دا ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس همدا مو هابي ده چې نوي شیان کشف کړي، نوي شیان ومومي. د مطالعې په اړه مو ونه ویل، مطالعې څنګه کوي؟
مطالعې سره علاقه لرم، مطالعې سره ډېره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبریال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغې دپاره مطالعه خپله دما په نظر هر څومره چې کولی شي هغومره ورته ښه ده.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا ووایم او صادقانه ووایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغې چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډېر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو له ادارې سره وو، اما متاسفانه یا خوشینه سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې افغانی ټول په افغانی ادارو کې په هغه وخت کې وو ما خپل ونه شو کولای چې دا ما ورکم الته دومره محدودیتونه ډیر وو دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څو کار کوي ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کې که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدل هلته خوشینه سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک کې تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو
د وینډوینو کار ډیر آسان نه دی شاید خلک په پوی نشي هر اداره ځان ته پالیسی لري کله له کومې ستونزې سره مخامخ شي ویني مثلا کله مو د خپل ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوی دی یا تاسو ته ویل شوی دی په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی د س کومه تجربه او خاطره لري
په دې کوم ورغه د خلونو ریوال پروګرام یا دبليو ایچ پی چې زما ډیره موده دندم له 2 سال او تر اوسه هم ورسره یم اوس دی وایم په توګه نه البته دا باید واضح کوم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره خو تر جنوري میاشت دې همدغه کال زه دی وایان په توګه مې 2 سال دنده تر سره کړې ده د 2 کال او شو چې زه 2 سال دوام په توګه مې دنده وکړم اوس هم ما قرارداد باندې یم اما یو بل مسولیت لرم نو د بعد ډیر واضح وایم چې د خلکو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه و البته پالیسیان شته ویبه بهر اداره کې علاوه هر اداره وي اما داسې څه نه و چې هغه د پټ کړی شي له خلکو نه یو کاملا بشري اداره ده او همیشه درته ویل کېدل چې موږ داسې څنګه لرو چې پټ کړو خو ځنې داسې مسایل به و چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو یا تنه دوی پورې نه اړه نه درلوده نور ادارې هم پکې شامل دي په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نور مسؤلیت ځان ته واخلو نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یو وازنه دند خلکو ته مرسته رسول دي چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پړکې یا د هغه باره کې خبرې ونه کړي تاسو به لیدلی وي تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پات شوی او همکار دی همیشه زه خپل چې کله هم یو خداوي چې زه خبريال پات شوی ما ته د خبريالانو دردونه د ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه ته معلوم وو هڅ وخت ما نه دی ویلی چې امکانات یو یعنی ځان مې نه درته نه درخ کړي او همیشه ور سره هم کار وم ولو کدي هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نه ورشي ځینې وخت به مو ویلی چې لږ وخت پکار دی چې معلومات راټول کړو هغه دقیق معلومات چې باید خلک په باندې خبر نور داسې څه نه و یعنی پالیسیان یو باید تعقیب شي هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي موضوع بعد ور سره شریک شي اما د څه چې ما تر اکل شي وی چې واده دغه څه ویل شي ته دا غیر اخاتنه دا څه کوم غن لرم دا څه کوم تجربه نه لرم
ا امانی صاحب زه فکر کوم چې موږ وخت ساتي پوره دی خو بیا هم کله شي د ټولنی پکې یوه د ځینو لیکو کوم د سالری چې کې وکي نو شاید د دونکو لپاره د چسته مهرباني
یا اوریدونکو لپاره خو دماغ مخکې ویل چې زما یو اړق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم دفتر دی او د خړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا را کله تلویزیون دی کله رادیو ما غیر سره بنس بحث پیدا شو نو ما څو د ژوند دغه یو مایوس حالت کې و ما خپل د ژوند یو څه تخی ورته ویل اخیرا ته کتل وای ما فکر کاوه غوړ دی د ریجه بو خبره وای چې ته د بچی شیر پراټه بشې یعنی دغه هغه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما غاللې دي چا یې فکر نه کوو او نه کوي نو دا به وایم چې زه لمړی کوم ځای خو ما ته ویل چې موږ په حالت کې وویل دغه نو ورستم زل لاس کلان لا نه وم چې ما پلار له لاس ورکو مونږ د بدبختۍ او کند ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټه ښار کې ما تاسې بیا اورېدلې وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی دی، پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي. او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، او تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هېڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوس نه شي، نا امید نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نشي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راست. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار.
زبهر اور در زم خیبر ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم ستا جنتی خوری پسر باندی شندم خیبر ننگلا بدر زم خیبر ننگلا بدر زم بدر زم کے برا ننگلا بدر زم او نن 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 او نن 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 ننگلا بدر زم کے برا ننگلا بدر زم ننگلا بدر زم کے برا ننگلا بدر زم سین باندی پرتی دا شیدانو وینی دا زادای زیر دے
دا زادای زیر دے
چی بہی دی تو دی تو دی دا شیدانو وینی دا زادای زیر دے
دا زادای زیر دے
جولے جولے پتا لز دروڑم خیبرا ننگلا بدر زم خیبرا ننگلا بدر زم
ننگلا بدر زم خیبرا ننگلا بدر زم
او نن 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 او نن 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 ننگلا بدر زم خیبرا ننگلا بدر زم
ننگلا بدر زم خیبرا ننگلا بدر زم
پکال کی دی یو زل دا غجرگ خیبرا دستا پخور کی گی
دستا پخور کی
سما دا قام دا یو کی دو دا تماش خیبرا دستا پخور کی گی
دستا پخور کی گی
د پسر اوستر ګولم خیبر ننګلا بدر زم خیبر ننګلا بدر زم
ننګلا بدر زم خیبر ننګلا بدر زم